السلام علیکم ستوري مشهي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین 3 بجې شوې ل دریو تر سلورو بجو دی غړې کې ز منو شاسته کوربایم چې په اول نیمای کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه وړاندې کوو. په دویم نیمای کې به یې هفتوار خبرونه ریډیوي مجله اوري. خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
خبرونو سر ټکی پاکستان افغانستان ته تللې لارې سر لننه د دوو ورځو لپاره خلاص کړي دي. د خیبر پښتونخوا په سوابي کې دوه پاکستانی پوځیان او 15 وسلوال وژل شوي دي. او په پنجاب کې د پښتنو د ځورونې پر مسله د خیبر پښتونخوا پلاوی لاهور ته تللې دي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او چمن لارې نن او سبا د دوو ورځو لپاره خلاص شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل دا لارې به هغو افغانانو ته پرانیستې وي چې پاکستان ته په ویزو تللي او خپل وطن ته ستنېدل غواړي. افغانستان میشته قانوني اسناد لرونکو پاکستانیانو ته هم د تګ اجازت دی. پر تورخم اوښتونکي یو تن بادشاه ګل نن مشال راډیو ته وویل
ډیر زیات خوشحالی احساس کوو. دا مونږ د پاره ډیر زیات فخر زیره چې مونږ خپل وطن ته روان یو، افغانستان ته روان یو. ما تقریبا دلته تلس ورځې ایسار مزه نو نس ورځو نه زیات وشو چې مونږ دلته ایسار پاتې شوی یو. بیماران شته پکې داسې خلک مونږ ولې د چې څلورو کسانو باندې لاسونه نیولې وایړول.
پاکستان اتلس ورځې مخکې له افغانستان سره خپلې لارې وتړلې. دوی وویل چې له افغان خاورې وسلوال ورځي او دا کار یې د امنیت لپاره کړی دی. خو افغان چارواکي وایي دا ادعا بې بنیاد ده او دوی پخپله د هغو طالبانو د بریدونو قرباني دي چې مشران یې د پاکستان له خاورې د ترهګرۍ پلانونه جوړوي. نن سهار د خیبر پښتونخوا په سوابي ضلع کې دوه پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. د پوځ د اماډي کوې ادارې ایس پی آر په وینا کیپټن جنید او سپاهي امجد نن سهار د سوابي په ملک آباد سیمه کې د پوځي عملیات پر مهال د وسلوالو په ډزو وژل شول. بیان زیاتوي چې د عملیات پر مهال 15 وسلوال هم وژل شوي دي. په پاکستان کې له وروستیو خونړیو بریدونو وروسته پوځ په ټول هیواد کې د وسلوالو په ضد د رد الفساد په نامه نوي عملیات پیل کړي دي. طارق طالبان پاکستان مشال راډیو ته په لیږل شوي برېښنالیک کې د دوه پوځیانو د وژلو مسؤلیت منلی دي. په پنجاب صوبا کې د پښتنو د زورولو خبرونو خبرېدو وروسته نن د خیبر پښتونخوا حکومت او اپوزیشن ګوند عوامي نېشنل پارټي بیل بیل پلاوی لاهور ته تللی دي. دوی به هلته له حکومتي چارواکو د پښتنو له مشرانو او کارګرو سره لیده کاته کوي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټري میا افتخار حسین مشال راډیو ته وویل چې ترهګري د یو نسل یا قوم سره تړل نه دي پکار او باید د ټول ترهګرو پر ضد بې توپیره کاروایی وسي.
مونږ چرم پنجابي خلاف خبره نه کړې. مونږ د پنجاب دهشتګر چې کوم په ګروپ یو مونږ د دهشتګردۍ خلاف کړی. که نن هم پښتانه دهشتګر دي بالکل دغه خلاف دی شنو کې که سندۍ دهشتګر دی خلاف دي کې که بلوچي دهشتګر دی خلاف دي کې او که پنجابي دهشتګر دی خلاف دي کې. په سند کې خو تر دې پورې چې په حیدرآباد کې زمونږ په بې شماره خلک په یو رسا کې تړلي لکه چې ځناور خلک تړي. مونږ وایو چې دا خبره پکار دی چې مونږ په وخت وکړو چې پښتنو ته نقصان دی هم پاکستان ته نقصان دی.
د پنجاب د قانون وزیر انس ناولا تیرونی مشال راډیو ته ویلي و چې پولیس یوازې پښتانه هدف نه دی ګرځولي او پر هر چا چې شک وي د هغوی پر ضد بې توپیره ګامونه اخیستل شوي دي. د پاکستان د حکومت اپوزیشن ګوند پاکستان پیپلز پارټي په دې هیواد کې د پوځي عدالتونو د مودې غزو لپاره نه شرطونه وړاندې کړي دي. په شرطونو کې راغلي چې ملزم باید تر نیول کېدو وروسته په 24 ساعتونو کې دننه عدالت ته وړاندې شي او هغه باید د خپلې خوښې د وکیل کولو حق ولري. د دې ګوند شریک مشر آصف علي زرداری پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې دوی به د یو کال لپاره د پوځي عدالتونو د مودې غزولو ملاتړ وکړي خو ځینې خبرې باید څرګنده شي. په پاکستان کې د ترهګري ځپلو لپاره جوړ پوځي عدالتونو د دوه کلن کار موده د دې کال په جنوري کې ختمه شوه. د مسلم لیګ نن حکومت غواړي چې دا موده وغځوي. خبرونه له مشال راډیو خبري. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز ولایت په ګلتیپا ولسوالۍ کې د افغانو او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 12 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پامیر د شلمې فرقې ویاند غلام حضرت کریمي مشال راډیو ته ویل چې د عملیات تېره شپه د غوث ملاتړ ماموریت په ملاتړ ترسره شوي چې افغان سرتیرو او ولسي وګړو ته پکې زیان نه دی اوښتی. وسلوال طالبان لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان کورنی چار وزارت د وسلوالو لخوا د جګړیزو پلانونو لپاره د ماشومان پر کارولو اندېښنه ښودلې ده. د دې وزارت ویان نجیب دانش له مشال اړیو سره په خبرو کې له کورنیو وغوښتل چې پر خپلو زده کوونکو ماشومانو څارنه زیاته کړي. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکز چارواکي وایي له دوی سره 2 تورن او یا هم محکوم شوي ماشومان اوسېږي چې 80 نجونې دي. د دغه مرکز مرستیال امان ریاضت وایي په ماشومانو کې 168 تنه د کورنۍ امنیت پر ضد د جرایمو په تور نیول شوي چې دا د اندېښنې وړ خبره ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د فدرالي قاضیانو لخوا د پخواني فرمان د مخنیوي وروسته یو نوی فرمان لاسلیک کړی چې امریکا ته د شپږو اسلامي هیوادونو وګړو پر ورتګ موقتی بندیز لګوي. ټرمپ دا فرمان پرون لاسلیک کړ او تر مخه د شام، ایران، سومالیا، سودان، لیبیا او یمن وګړو ته د نوی ورځ لپاره پر امریکایي ویزه ورکول بندیز لګول شوی دی. تر دوه هیوادونو وګړي وار د مخه ویزه لري هغوی امریکا ته تلای شي. د مارچ له 14 نیټې څخه عملي کېدونکي دې فرمان د امریکا د کډوالۍ پروګرام د 140 ورځو لپاره ځنډول دی. پاره د ولسمشر ټرمپ لومړی فرمان د جنوري په 8 نیټه خپور شوی. د شپږ یاد هیوادونو ترڅنګ د عراق وګړي هم په موقتی ډول د نوې ورځ لپاره امریکا بند کړی و، خو په دې نوې فرمان کې عراق نشته. په دې فرمان کې شپږ یاد سو هیوادونو هغه وګړي هم نه دي شامل چې د امریکای دایمي استوګنه یا ګرین کارت لري. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو له دفتره په پرونی خبر سوی خبر پانه کې راغلی چې هغه د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د ایران ستراتیژیک ګواښ په اړه په ټلیفون اوږدې خبرې کړې دي. په خبر پانه کې ویل شوی چې دواړو مشرانو د ایران د اټمي پروګرام په اړه سوی جوړ جاړي او په سیمه کې د ایران توندو پالیسیو څخه لاوره ولاړ سو ګواښونو په اړه په تفصیل خبرې وکړې. په دې خبرو کې د دې خطرونو پر ضد د شریک کار په اړه هم بحث شوی دی. د نړیوالو قوتونو سره په 2015 کال کې کړي نیوکلیر تړون له مخې ایران باید خپل اټومي فعالیتونه کم کړي، یورانیم غني کوونکي د سون مواد تسلیم کړي او د بندیزونو یو څه برخې لري کول په مقابل کې نړیوالو څارونکو ته اجازه ورکړي. څو خوینتنیاهو او نور تنقید کوونکي وایي چې کله دا موافقه لس یا 15 کال وروسته ختمه سي نو ایران به اټم بم جوړول ته نږدې شوی وي. دا ودرې مهاله د مشال رادیو خبرونو استاذ پام د موسم د حال او د کرنسي د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.02 روپۍ او 1.02 روپۍ یو پاوند 1.30 روپۍ او 1.30 روپۍ یو عرب اماراتو درهم 9.25 روپۍ او 9.40 روپۍ یو سعودي ریال 23.90 روپۍ او 9.15 روپۍ یو افغانۍ 1.95 روپۍ او 1.06 روپۍ او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 305 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 21 او زیات نه زیات 40، په بنو کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 21، او په کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسي وبای او موسم حال واوریده. په روانه غړې کې که را سره وې نو په دغه موضوعاتو ریپورتونه اوریدلی شئ. پاکستان له افغانستان سره په پوله د تورخم او چمن لارې د دوو ورځو لپاره پرانستې دي. خزای خلکوای د دې لارو د مستقیل خلاصون لپاره د قانوني لارې چارې برابر کړل شي.
دلته ټول خلکو رښتینی دي، مړې ژوندې دي، په دې باندې چې تګ راتګ وشي خیر دی، موږ قانوني دي تګ راتګ کیږي، په پاسپورت باندې تګ راتګ کیږي.
د خیبر پښتونخوا نه دوا وفدونه لاهور ته تللی دي چې په پنجاب صوبه کې د پښتنو د مبینه زورونه مخنیوي وکړي. د قبایلی سیمو اوسیدونکو وایي د پوځي عملیاتو تر ختمې دوه وروسته هم د یو شمیر بندیزونو سره مخ دي، دوی څه مشکلات لري.
سونا یوریا چې کوم کار دی د زمکو د پاراغي باندې موږ باندې بندیز دی، او د انټرنیټ سہولت چې کوم پاراغي باندې پابندی ده دلته، نو په موږ سیکل باندې نه شو ګرځېدلې.
دا او یو شمیر نور ریپورتونه هم لرو. د دې غړې په دوی منیمایي کې د مشال ریډیوي مجله کې به واوري چې د سواد سیمه یو سیلانې سوای
ممکن خو به کتلی کډیر نه هو تا یو پارس ولسونه باندې کتری دا یورپ هم تقریبا ټول کتره ده، بیا دوبای او د امارات د سوما سټیټونه چې دا ټول می کتری سعودي عرب تم تلای ما
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو.com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې خبرونو کې هم واورېدل، د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکي وایي چې لنن سهار یې د تورخم دروازه د دوه ورځو لپاره خلاصه کړې ده. افغان وګړي چې په قانوني سفري اسناد پاکستان ته راغلي وو، ایثار وو او خپل وطن ته ستنېدلی شي. دا راز د لارو د بندیز له وجې چې کوم پاکستانی وګړي افغانستان کې پاتې وو، هغوی هم خپل هیواد ته ستنېدلی شي. هلته په تورخم کې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری وایي چې له سهار راهیسې په سلګونه افغان وګړي تورخم ته رسیدلي او د سفري اسنادو خودلو وروسته افغانستان ته وړي. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې د پاکستان د خارجه چارو وزارت لخوا د اعلان نه پس د نن سهار نه د تورخم دروازه یوازې هغو افغان وګړو لپاره خلاصه شوې ده چې په قانوني سفري اسنادو باندې پاکستان ته راغلي وو او د تیرو 19 ورځو راهیسې د خیبر ایجنسۍ په لوړګي پیښور او د پاکستان په نورو برخو کې ایثار شوي وو او افغانستان ته دا وړېدو په انتظار وو. د پاکستان د خارجه چارو وزارت لخوا په جاری کړی شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د تورخم او چمن لارې به یوازې دوه ورځې، یعنی د مارچ په 8 او 9 نیټه خلاصې وي او په دې دوه ورځو کې به هغه پاکستانی وګړي هم کولای شي چې پاکستان ته را داخل شي چې په سفري اسنادو افغانستان ته تللي وو. په تورخم کې افغانستان ته د یو ګډ انتظار نه پس د وختو په وخت ځنې افغان وګړو مشال ریډیو سره خپل احساسات سداسي شریک کړل.
نو مې بادشاہ ګل دا ما تقریبا دلته تله سورج ایثارو مزه نو نه سورج نسيات هو شو چې موږ دلته ایثار پاتې شو یو بیماران شته پکې د څه خلک مونږ ولې د څلورو کسانو باندې لاسونه نیولې وایړول، هغه خلک هم دلته ایثارو. موږ د دواړو حکومتونو ډېر زیاته مننه کوو.
زمانو ماجی رئیس ته او موږ په دې خوشاله یو چې ټولو مردا بارډر خلاصي، نو دلته ټولو خلکو رښتې دي مړې ژوندې دي په دې باندې چې تګ راتګ وشي. خیر دی موږ قانوني دي تګ راتګ کیږي، په پاسپورت باندې تګ راتګ کیږي، خو دلته ټولو رښتې دي، هلته رښتې دي، دغه رئیس خلاصې نشته. دی دا دم داسې محسوسې ک پیښور دی ک ننګرهار دی ک ممند ایجنسی دي، دا ټول لکه رښتې دي سره ټول خپل دي، دا سره نه جدا کی.
نوراغه منوم د وروره کوم او لوګر ولایت ته ځم. خو دا تنظیم تیر کړ او لیک پتان ګولو بس دا ګاډي پاسپورتو کوم ټیم نه نه خو پنجاب ته تلای سو او نه دی خو راتلای سو وز بس زوبنه له خیر سره.
د فبروري په 14 نیټه په سند کې د لال شاباس کلندر په مزار د برید روستو د پاکستان امنیتي ځواکونو د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې و. پاکستانی چارواکي وایي چې د تورخم دروازه د لپاره تړلې ده چې وسلوال پرې پاکستان ته را داخل نشي او په ملک کې د نورو ممکنه بریدونو مخنیوي وکړي. بل پلو بیا د خیبر درې په لوی لار وس هم د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي او په تورخم کې تجارتی مرکزونه هم تړلې پراته دي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا راز پاکستان د چمن د لارې هم افغانستان سره خپل سرحدي پوله خلاصه کړې ده د دوه ورځو لپاره، چې پکې یوازې هغو کسانو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي کوم چې قانوني اسناد ولري. سوداګرانو غوښتنه کړې ده چې په کار دي دواړه هیوادونه سیاست او تجارت جدا جدا کړي. نور حال د سیمې نه د مشال لري خبريال ایوب ترین راکوي.
پاکستانی چارواکو نن سهار 8 بجې د چمن او سپین بولدک ترمن سرحدي پوله خلاص کړه. پر دې مهال د پاکستان او افغانستان امنیتي سرتیرو سخت امنیتي ګامونه پورته کړي وو. دغه پوله 13 ورځې بند و چې له امله د پولې د لارې د دواړو هیوادو ترمنځ هر ډول تجارت او د خلکو تګ راتګ بند شوی وو. په چمن کې د ځایي خبریال متی الله په وینا چې په لومړني پړاو کې پوله یوازې د پیدل خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص شوې ده. بیا په خاصه توګه هغه خلک تګ راتګ کولای شي د چا سره چې قانوني اسناد وي. بل لور ته 13 ورځې د بلوچستان اسمبلی زیاتره غړو غوښتنه کړې وه چې پوله دې سمدلاسه پرانستل شي. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي سید لیاقت آغا او مشال ریډیو ته وویل
فاینانشلی اکونامیکلی معاشیات چې زموږ د پښتون قوم د تباه کیږي د پردا بارډر باندې پر دوار طرف باندې صرف پښتانه چې د کاروبار کوي. نن تاسو اندازه ولګوي پر چې کم وخت بلاست وسو د انډیا پر بارډر واګه باندې څو کسان مړ شو، یو ورځ بارډر بند شو.
په دې ترڅ کې د عوامي نېشنل ګوند اسمبلی غړي زمرک څخه د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې دغه پول دې سم د لاسه د تجارت لپاره پرانستل سي.
سټیټ چې دلته د کوم ذمہ داری پر کی هغه ول ذمہ داری دا چې د خپل همسایه ملک سره مشه تعلق وساتو او په دغه تعلق پر بنیاد باندې د دهشتګردي مخنیول کیږي، د تخریب کاری مخنیول کیږي. دا نسی کېدای چې ترازی د بارډران بند کې مردا ویل دي چې بارډر دی په هغه صورت کې چې دی د تخریب کار یا دهشتګرد کزي د زموږ وطن لرازي په پاکستان کې تخریب کاروایی کې د هر بارډر سره، کاغه د ایران د بارډر سي، کاغه د انډیا د بارډر سي، او کاغه د افغانستان د بارډر سي. دا د سټیټ د ادارو د ذمہ داری ریده چاغه دی خپل داسې چیکینګ داسې نظام جوړ کی چې یو تخریب کار او دهشتګرد رانه سي. لیکن دا غسر عام خلکو ته زموږ په چمن کې زه دروښان تورخم خو زما سره ډیر لری دي. چمن کې زه خپل د چمن د علاقې زه خپل د بارډر زما قوم دالته پروت دي. دلته د بزنس کی کاروبار کی مړ نه کارخانه لرو، نه زراعت لرو، نه باغسته او بولاړې ختم سي، د چرنګ وبر باندې درېدلې دي.
په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر مولانا عبدالواسع وویل چې د پولې د بندش څخه په هیواد ته لوی زیان رسیږي.
اوس دا به چې هرنګه حالت پاکستان به خلته ورکول چې راځي زما ملک لره، دغه دپاره د انتظامات وي کې دهشتګرد رکاو کې بارډر نه بندوي، او چې واره د خلکو د رسک او د روزۍ مسله وي او هغه ته په دغه بنیاد باندې کې چونکې دهشتګرد راځي. اوس دا یو دهشتګرد به تلې رکاو کې لابه نه کړو، بلکې رکاو ژم نه پده او پر دغه لارګه پر د عام لار راځي نه، هغه مختلف لارې دي او مختلف طریقې دي. زه او حکومت ته و تمام ذمه داران ته ده چې کامیاب ملکونه هغه دي چې بارډر نه کې بند، د دنیا سره تعلقات نه کې ختم، او د خپل د دهشتګردي خلاف هم اقدامات وکړي، انشداد د دهشتګردي هم پر خپل ځای باندې وساتي.
بل خوا ته بلوچستان زیاترو تجارو د پولې پر خلاصېدو باندې خوشحالي څرګنده کړې ده او د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې پر پولې د تجارت لپاره ولاریانو او ټرکانو ته د تګ راتګ اجازه ورکول سي. په دې اړه په چمن کې د تجارو د اتحادیې یو مشر انجینر داود و مشال ریډیو ته وویل پکار دی چې حکومت سیاست او تجارت سره بیل کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا.
په پنجاب صوبه کې د پښتنو د زورولو خبرونه رامنځته کېدو وروسته نن د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت او عوامي نېشنل ګوند دوه جدا جدا وفدونه لاهور ته تللي ول. تبه د پښتنو مشرانو، مزدورانو او د پنجاب حکومتي چارواکو سره لیدل کاته کوي. د عوامي نېشنل ګوند په وفد کې د ګوند مرکزی سیکرټر میا افتخار حسین او بشرا گوهر، او د صوبایي حکومت په وفد کې سلور صوبایي وزیران او د اسمبلی سپیکر اسد قیصر شامل دي. په دې حق لنور تفصیل د محمد عمران رپورت کې ورو.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټر می افتخار حسین وایي چې دوی کله هم د وسلوالو یا ترهګرو مرستیال نه دي، خو ترهګری د یو قام سره هم تړل نه دي پکار، بلکې دوی غواړي چې د هر شرخوخي پر ضد کاروایی وکړي شي، نه چې د یو قام پر ضد. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت نوموړي ویل چې دوی پنجاب ته ځي، هلته عام ولس نه دا پوښتنه کوي چې کومې پالیسۍ د پښتنو پر ضد پنجاب حکومت چلی، دا سمې دي یا نه، ځکه چې پښتانه د مدو راهسې هلته اوسي. نو نن ولې دا تکلیف راپورته شوی دی؟
قوم سره تړي مونږ د دې خبرې چې کوم دی نو مطلب لکه وضاحت کول غواړو، او د پنجاب خلک او د دنیا خلک په اعتماد تښتل غواړو. په دې وخت د پښتنو تپوس وکړي، که دا تپوس تاسو په وخت ونه کړو د دې نقصان چې بیا کم کیږي هغه به بیا مطلب کنټرول کیږي نه.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا هم د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ یو پلاوی لاهور ته رسیدلی، او هلته د پښتني ټولنې له مشرانو سره لیده کاته کوي. په دغه پلاوی کې د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر، صوبایي وزیر محمود خان او د صوبایي اسمبلی غړی شوکت یوسفزی شامل دي. د مشال ریډیو د بیا بیا رابطې وروسته هم د خیبر پختونخوا د یادو غړو لخوا کوم دریز مخې ته نه دی راغلی، خو راپورونه وایي چې دوی به هلته د پښتنو مشرانو سره د ملاقاتونو وروسته له پنجاب حکومت سره ویني. د پنجاب وروسته په سند کې هم د پښتنو د زورولو خبرونه رامنځته کېدو په پښتنه د عوامي نېشنل ګوند سیکرټر میا افتخار حسین وای چې دوی داسې فریضرداري سره خبرې کړي، خو بیا هم دوی یوازې د پنجاب پورې د واقعیت محدود نه ګڼي، بلکې په هر ځای کې چې پښتانه زورول کیږي دوی به پښتنه کوي او ترهګري کله هم د یو قام سره نه تړي.
مونږ چرم پنجابي خلاف خبره نه کړې، مونږ د پنجاب د شتګر چې کوم په ګروپ یو مونږ د شتګر د خلاف کړې، کنه نن پښتانه د شتګر دوی بالکل د خلاف دی، چې نو کې کسندې د شتګر د خلاف دی، کې په بلوچستان د شتګر د خلاف دی، او که پنجابي د شتګر د خلاف دی، کې پس ان کې خو تر دې پورې چې په حیدرآباد کې زمونږ په دې شماره خلک به یو رسای کې تړلي لکه چې زناور خلک تړي. مونږ وایو چې دا خبره په کار دی چې مونږ په وښو کو چې پښتنو ته نقصان دی هم پاکستان ته نقصان دی.
لدی وړاندې د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبایي اسمبلی کې هم د پښتنو د زورولو د پیښو غندنه د یو قرارداد د لارې کړې، خو د مرکزی حکومت ترڅنګ د پنجاب حکومت او سند حکومت په بیا بیا دا تورونه ردوي او وایي چې دوی د کوم خاص قام یا نسل پر ضد عملیات نه کوي، بلکې د دوی عملیات د وسلوالو پر ضد دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 15,000 1,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د پیپلز ګوند شریک چیرمن او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری وای د پوځي عدالتونو مخالفت نه کوي خو په دې لړ کې حکومت ته نه وړاندیزونه کوي. په دې وړاندیزونو کې دا هم شامل دي چې د دې پوځي عدالتونو د کار موده د 2 کلونو پر ځای 1 کال کړل شي او د دې جاج دی د پاکستان چیف جسټس وټاکل شي. حکومت او ټول سیاسي ګوندونه له دې وړاندې د 2 کلونو لپاره په پوځي عدالتونو جوړولو سلا شوي دي. په دې هکله نور تفصیل د اسلام آباد نه زمونږ خبریال رابع اکرم خان راکوي.
په اسلام آباد کې مطبوعاتو سره په خبرو کې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری وینا و چې پوځي عدالتونو کې چلیدونکو مقدمو اوریدنه دي. د پوځي افسرانو نه علاوه سیشن جج یا اډیشنل جج هم کوي چې د مقدمو په شفافیت چاته اعتراض نه وي. پخوانی ولسمشر اویل چې پوځي عدالتونو مدد 1 کال پورې وغځول شي. د په وینا چې نیول شوي کسان د عدالت ته د ریمانډ لپاره په 24 ساعتونو کې وړاندې کړی شي او ملزم ته د مقدمې لپاره د خوښي وکیل هم ورکړی شي. د پیپلز ګوند لخوا وړاندې کړی شوی تجویزونو په اړه پولیس سرداری زیاته کړې چې های کورټ د پښپېتو ورسره کې د فیصلې پابند کړې شي او د پوځي عدالتونو مشران دی چیف جسټس وټاکي. دا هم اوه چې په دې تجویزونو کې د آئین آرټیکل 199 تر لاندې های کورټ ته د نظر سانې اختیار ورکړې شي او د شهادت په قانون دی هم په دې عدالتونو کې عمل درآمد وکړې شي. په دې تجویزونو کې دا هم و چې ملزمان د کوم جرمونو تر لاندې نیول شوی وي هغه دې هم په 24 ساعتونو کې وویل شي.
یہ ہمارے 9 نکات ہیں جو کہ ہم
دی وائی د سمون نه نکات دی او دا به حکومت ته وړاندې کو او هغه کمیټه ته به وړو چرته چې په دې فیصله کیږي او په دې به پارلمان کې بحث هم کی او هیله لرم چې ټول سیاسي طاقتونه بکینی او کدی کې گنجائش خواړي او کاغی غنی چې زمون ته جسې نامناسب دي نو مون خبر اترو لپاره تیار یو.
اوپن ټو ډایالوګ
د سردری سه په اړه جوړی کړی شوی کمی تګلارې په اړه پیپلز ګوند شریک چیرمن او پخوانی ولسمشر وینا وکړه. حکومت اړوند ادارو ته فندونه ورکړي نو نن به حالات مختلف وو. بلخوا د نوموړي د پریس کانفرنس سپس د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر وینا وه چې پیپلز ګوند تجویزونه ورته ترلاسه شوي او دې لړ کې به ټول سیاسي ګوندونو سره مشاورت کوي.
جو 3 سال کی بات ہوئی تھی فوجی عدالتوں کی مدت میں توثیق
دی وای د پوځي عدالتونو موده غسولو په اړه د 3 کالو چې کوم خبره شوه نو پاغي کې د 2 کالو موده په اړه ټول متفق شو او پاغي کې پیپلز ګوند تجویز ورکړی وو چې 1 کال موده دی ورکړی شي او دا تجویز یې هم وو چې سیشن جج دې پکې هم شامل کړی شي. نو دا هر څه به د آئین او قانون تر لاندې ګورو او چې کوم د نه تجویزونو خبره وشوه نو هغه به هم موږ ګورو او هغه په اړه سیاسي ګوندونو سره به مشاورت کوو. دو وجه د ترهګرۍ پر ست خاتمه په اړه ټول کام یو موټی دی او پوځي عدالتونو په اړه اتفاقی رائے هم شته.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک ژوند
دغه
پښتنو جوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي پاغي باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاسټمي موږ په خپل د او چټکري د پارلمنټ
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر 4 شنبه یا شروع پورس پوکم 4 بجې او د هر 1 شنبه یا اتوار پورس 9:30 بجې.
د مومندو او باجوړ خلک شکایت کوي چې د کلون راهیسه یې بیزایا بندیزونو په اقتصادي او سماجی حوالو سره غټو او رابطو ته زیان رسولې ده. د خلک وایي چې په کیمیایي سرو موټر سایکل ګرځیدلو او انټرنیټ بندیز ده چې په نتیجه کې دوی نه کاروندې کولې شي نه شیرته په اسانه تګ را تک کولې شي او نه د انټرنیټ د لارې د دنیا د حال نه خبريږي. په دې اړه تفصیل د شانواز ترکزی ریپورت کې ورو.
د تیرو 2 کلونو راهسې په قبایلي سیمو کې په موټر سایکل او په کیمیایي سرو ولې د 1 کال راهسې په انټرنیټ هم پابندي ده. چې ولسی په اقتصادي او سماجی حواله د ګټو او رابطونو محرومه کړي. ګلشاه صاحب محمد وسیدون کې د هغه وای چې د تیرو لسو کلونو راهسه خراب حالات دومره ځپلي چې کاروبارونه ختم شوي. اوس چې کله هغه کروندو ته کېناستل نو حکومت په کیمیاي سرو بندیز ولګاوه.
تاریخی میلہ حکومت بند کر بد حالات بد اور
لڑے وقت آزاد قبائل یادیدو خوزر علی خان اپریدی چی د فاٹا این جی اوز کنسورشی مشر دی وای چې نه خو قبائل آزاد دی او نو ورته د آزادۍ کوم حق شته.
خو یو نامه یا په بل نامه خلک دی غلام کړی دی آزادی هیڅ کس مشه نشته، بلکې موږ دا ته وی چې دا د انساني حقوقو هیومن رائټس فری زون دی، دلی د انسانانو هیڅ کس په حق نشته، نو چې حق نی هلته خو غلامی وي هلته خو آزادی نه وي.
د باجوړ ایجنسۍ نه پارلماني غړی شهاب الدین خان وایي چې هر کله چې د عام ولس لپاره د هغوی په ضرورتونو بندیز ولګي نو هغه قام آزاد نه بلکې غلام وي. نن د قبایلو ژوند د غلامانو نه هم زیات خراب دی.
د موټر سایکل د غریب د پاره ټول نه هغه ارزان اسفردی دی چې هغه باندې دکاندار سره شي له خپل بچي به خپل سکول ته بوزي، او نو کدا خطر دا او په دې باندې چې د ټیریزم سره کې دی چې نو بیا په کار کې دی باندې ټول نه کټه په باندې په کراچي کې ولګي. نن په فاټا باندې بحث روان دی، نن د فاټا د خلکو رائے غوښتي چې خو د بده مرغ نه په فاټا کې په انټرنیټ باندې تقریبا دی یو کال لري چې بند دی او انټرنیټ بند دی او 2G پورې بند دی.
شهاب الدین خان تبی چیک د کروندګرو پیداوار په دې خبره بندیږي چې کیمیاي سری په ترهګری کې کارول شي نو باید په ټول پاکستان کې د پری بندیز ولګي.
نو کدا یوري بند نه دا په ټول پاکستان کې ولې نه بند کیږي؟ دا نه خطرناک دا فاټا تر دې په فاټا کې بیا ته بم جوړې دي چې مرګ نه په پیغور کې بم نشي جوړې دي، مرګ نه په دیر کې بم نشي جوړې دي، مرګ نه په لاور کې بم نشي جوړې دي.
دوی دا هم وویل چې نه یوازې په دغه بیان شي بشایانو، بلکې که چیرته دزي وشي او یا گورنر کومي قبایلی ایجنسی تراشي نو بیا د انسانانو بندیز هم په یکون او یا په قذافی باجاوړ کې لګي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د شمالي وزیرستان هغه خلک چې کلونه یې د کډوالۍ ژوند کړی دی اوس خپل سیمو ته ستانه شوي دي وای په خپل خپو د ودرېدلو هڅې کوي او دغلته یې د حکومت ترڅنګ په خپل کاروباري مرکزونه جوړ کړي دي چې دا راز کاروبار پر مخ لاړ شي. عمر دراز وزیر مو په نور حال خبروي.
شمالی وزیرستان کې کا یو وړښت دولت په ترقیاتی چارو پیل کړي، نو بل طرف ته ځایي خلک په خپلو خپلو سیمو کې کاروباري مرکزونه جوړول شروع کړي چې پکې د میرعلي خدی مارکیټ، ایدک مارکیټ سرته رسیدلې، او دغه شان د میرعلي موسکی، میرامشا، درپخیل او خواوشا کې هم خلکو په خپل د وړو وړو بازارونو یا کاروباري مرکزونو جوړول پیل کړي. دوی وایي رو رو د معمول ژوند به هلی ته روان دی او دولت سره سره به دوی خپل وطن په خپل آبادوي.
جروغلی حکومت خپل جسم را ریهیبیلیټیشن وای کړه او سمیر په خپل ان شاء الله لګیای دي کنینا او هر څه لګ من لګی کړی دي د خپل د شه پلوړ پلوړی کوشش کی ان شاء الله. سمیر په 7-8 میاشتې تقریبا مکمل مارکیټ چمیر په خپل زبان شوی تر بزور وی جوړ بلو.
مون حبیب شاده او دیدا کې کلی سره مې تعلق تا او می شیدا کې ترولی لګ میر په خپل کوشش باندې میر دا مارکیټینا جوړ کړل کا د روډ پی سایډ باندې کلی پتا را باندې مارکیټ تا کنه چې په
محنت کو اس ان شاء اللہ خوشی ورځ پر روانه دي.
شمالی وزیرستان ته واپس تللی خلک وای چې دولت ته هم د دوی د مارکیټونو د غالو کوسو او سړکونو په جوړولو کې مرسته وکړي. د ترقیاتی کارونو لا فندونو دی د غلطا جنرال بس سټینډ، کار پارکینګ او د نکاس په پوخدګي کې دولت او پولیټیکل انتظامیه ورسره کومک وکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، شمالی وزیرستان.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو
د ما خام تر شپګو
د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو تر ما خام شپګو بجو په پښتو ژبه اورئ. د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. دغه پته باندې چې تاسو ورشئ نو د مشال ریډیو په پاڼه باندې ډیر خوندور پروګرامونه، خپلی ویډیوګانې او نور ډیر معلومات ترلاسه کولای شئ. او د سبا نه به په دغه باندې د شپې تو سکندو لپاره د نړۍ خبرونه هم تاسو په ویډیوي بڼه کتلی شئ. د روانې ګړۍ نیمایي ته رسیدلی په پښتونخوا کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. د احمد شاه اعظمي نه د خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او چمن لارې نن او سبا د دوه ورځو لپاره خلاص شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویل دا لارې به هغو افغانانو ته پرانیستې وي چې پاکستان ته په ویزو تللي او خپل وطن ته ستنېدل غواړي. افغانستان میشته قانوني اسناد لرونکو پاکستانیانو ته هم د تګ اجازه ده. نن سهار د خیبر پښتونخوا په صوابۍ ضلع کې دوه پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. د پوځ د اماړیکو ادارې آی اس پی آر په وینا کیپټن جنید او سپاهی امجد نن سهار د صوابۍ په ملک آباد سیمه کې د پوځي عملیات پر مهال د وسلوالو په ډزو وژل شول. بیان زیاتوي چې د عملیات پر مهال 15 وسلوال هم وژل شوي دي. په پنجاب صوبا کې د پښتنو د زورولو خبرونو خپرېدو وروسته نن د خیبر پښتونخوا حکومت او اپوزیشن ګوند عوامي نېشنل پارټي بیل بیل پلاوی لاهور ته تللي دي. دوی به هلته له حکومتي چارواکو، د پښتنو له مشرانو او کارګرو سره لیده کاته کوي. د پاکستان حکومت اپوزیشن ګوند پاکستان پیپلز پارټي په دې هیواد کې د پوځي عدالتونو د مودې غزول لپاره 9 شرطونه وړاندې کړي دي. په شرطونو کې راغلي چې ملزم باید تنیول کېدو وروسته په 40 ساعتونو کې د نن عدالت ته وړاندې شي او هغه باید د خپل خوش د وکیل کولو حق ولري. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کندز ولایت په ګلتیپه ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیات کې 12 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پامیر د شلم فرقې ویاند غلام حضرت کریمي مشال لري ته ویل چې د عملیات تیر شپه د غوث ملاتړ ماموریت په ملاتړ ترسره شوي چې افغان سرتیرو او لسی وګړو ته پکې زیان نه دی اوښتی. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو له دفتر په پرونی خبر سوي خبر پانه کې راغلي چې هغه د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره د ایران ستراتیژیک ګواښ په اړه په ټلیفون ورته خبرې کړې دي. په خبر پانه کې ویل شوی چې دواړو مشرانو د ایران د اټومي پروګرام په اړه سوي جوړجاړي او په سیمه کې د ایران توندو پالیسیو څخه راولاړ سو ګواښن په اړه تفصیل خبرې کړې دي.
دا وو احمد شاه اعظمي چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کاوه. اوس وخت شوه دی د مشال ریډیو د هفتوارې خبرونې د مشال ریډیو وی مجلې. دا مجله تاسو لپاره هر اونۍ زمونږه همکار نجیب عامر برابروي. راځي چې په غاړې واره
د مشال ریډیو مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقی،
فلم
او ډرامی پاڑا
رپورټونه او مرکی
نجیب عامر یې وړاندې کوي.
د مشال رادیو مجلې قدرمن اوریدونکو ستړي مشه. د مجلې په دې غنه کې د سوات تسمی د یو پیژندل شوی لیکوال فضل عربی راہی صاحب سره مخامخ یو. راہی صاحب د سوات په لندن کې استوګنه لري. اوس مهال دلته په پراګ کې دی او زموږ سټوډیو ته راغلی. راہی صاحب په سر کې خو ډیره زیاته مننه. ستړي مشه چې زموږ سټوډیو ته راغلی او د مجلې سره مرکې ته حاضر شوی.
نجیب صاحب ستاسو مننه او د مشال ریډیو مننه چې ما نو تا تر نوې راکو او ما ته د خپل خیالاتو د اظهار مقرره کوي. تاسو
ډیر زیاته مننه. رای صاحب ستاسو تعلق د یوې داسې سیمې سره دی چې سوات د لرغونو زمانو راهیسې د علم او تمدن برخه پاتې شوې دا سیمه او دغلته چې د پښتنو په حواله کوم کار شوی دی په دې باندې کله ګرڼه واچوي. دغلته د پښتو د کتابونو خپرېدو دغه لړۍ کله نه پیل شوله. موږ داسې موریدلی چې د والی سوات په وخت کې دغلته پښتو د دې سیمې سرکاري ژبه وه. هغه وخت کې څه حال و او د دې سیمې کار چې شروع شوی د پښتو ادب د پاره چې کوم هلې ځلې کړې دا کله نه شروع شوی دی؟
سوات یو ریاست و او د سوات ریاست چې ده دا په 1915 کې په وجود کې راغله او د جدید ریاست سوات باندې چې ده هغه میاګل عبدالودود چې مشهور د بادشاه صاحب په نوم هغه نو سوات چې کله په وجود کې راغی د ریاست په توګه باندې نو د دین وړاندې دا یو قبایلي معاشره وه او دلته مطلب دا دی چې داسې تمدني ژوند نه و یو مربوط ژوند نه و نو بادشاه صاحب دغه قبایل چې وو د ټول نه لومبی خو هغه یې حکومت جوړ کړو او دغه خلک یې د دغه خلکو نه اصلاحه واغسته او دوی د تنظیم لاندې راوستل بادشاه صاحب بیا د ریاست حدود فراخه کړل خو د بادشاه صاحب په دور کې اهم خبره دا وه چې پښتو د ریاست سرکاري ژبه وه بادشاه صاحب په خپله تعلیم یافته نه و خو هغه ته د دې احساس هم و او په دې په وجه باندې هغه یو مرزا یا موږ ورته منشي ویلی شو هغه ساتلی و نو اخبارونه به راتلل او بادشاه صاحب د دنیا د حالاتو نه خبره و بل بادشاه صاحب د علم سره د کتاب سره ډېره زیاته مینه وه د هغه په وخت کې په سوات کې د نشر و اشاعت سلسله شروع شوې وه چې په دغه وخت کې هغه انوار سهیلی یو ډېر مشهور کتاب دی کلاسیکل کتاب دی چې د دنیا په ډېرو ژبو کې د هغې ژباړنې شوي دي او دا د کلیل و دمنه په نوم مشهور دی نو یو خو هغه د انوار سهیلی ترجمه وکړه په چا باندې او بیا هغه تاریخ فرشته چې دا د هندوستان تاریخ دی دا یو زخیم کتاب دی د دې ژباړه وکړه او بیا فتاوا ودودیا چې په دې کې شری مسدی دي دغه ته دغه په یو عالم باندې ولیکو دا غبل کنټریبیوشن دا چې تاریخ ریاست سوات هغه دا خودنویس هم دی او هغه د چې دا ریاست د څنګه قبضه کو بیا د دې حدود د څنګه سیوا کړل دا قبایلی معاشره څنګه منظم کړه او دا څنګه غیر مسلح کړه دا ټول خبرې په هغه کې دي نو د ریاستی تاریخ په لړ کې چا کم کار کړی دی نو اوس څومره کتابونه چاپ کیږي هم د هغې نه خلک استفاده کوي نو بل بادشاه صاحب چې به دا کتابونه چاپ کړل دا به هسې تقسیمول بغیر څه پیسو نه به تقسیمول چېرې پښتو ژبې ته وده میلاو شي پښتو ادب ته وده میلاو شي
رئیس صاحب نو چې دومره کار کې دغه وخت کې بیا خو چې کتابونه هم چاپېدل خلکو ته ویډیا هم دغه کتابونه رسیدل بیا خو به د خلکو په دغه سیمه کې د خلکو په پښتو ویلو کې په لیکلو کې لوست کې د نورو سیمو نه به د دې سیمې خلکو هغه ژبه خوي ستاسو په خیال کې څنګه
بالکل به خوي او خوا په هغه وخت کې بل بیا خو چې کله د خپل حکومت ولیعهد میګل عبدالحق جهانزیب ته حواله کو چې د والد صاحب په نوم مشهور و نو داغه په دور کې به ډېرې غټې غټې مشاعرې کېدي د پښتو ژبې او په دې مشاعرو کې به د پښتونخوا لوی لوی شاعران راتل لکه سمندر خان سمندر او دا ټایپ او حمزه شینواری نو دا ډېر غټ غټ نومونه دي چې دا د هغه دور هغه به دې مشاعرو راتلو برخه به پکې اغسته او بیا به والي صاحب هغه له تحفې تحایف هم ورکول
دا خوشوه دغه زمانی خبرې دي چې هغه وخت کې سوات ځان له ریاست بیا چې کله دا په پاکستان کې دغه سیمه شامل شوه بیا د کتابونو د خپرېدو اقدامات چا کړی دي موږ اوریدلی چې په دې کې ستاسو د کورنۍ هم ډېر لاس ته شوې سنس په نوم باندې کوم اداره وال ته چې دوی وخت په وخت کتابونه خپره کړي دغه کتابونو باندې که تاسو رڼا واچوئ په کومو ژبو کتابونه تاسو خپره کړي
زموږ نه وړاندې د اسلام بک سټور په نوم یو کتب فروش او هغه ځینې کتابونه چاپ کړي وو او په دې لړ کې دا غو خدمت هم د ساين ور دي خو بیا چې کله ما د شویب سنس ادارې بنیاد کې خودو نو دا کار بیا ما ډېر په منظم ډول شروع کو تر اوسه پورې زما د ادارې شویب سنس پبلیشر په تحت د 2500 سوا کتابونه چاپ شوي دي په دې کې په اردو کې هم کتابونه چاپ شي په پښتو ژبه کې هم چاپ شي دي او په انګریزي کې هم چاپ شي دي په پښتو کې خو زیاتره کتابونه زموږ د شاعری دا او نثر دی ناول دي په اردو کې بیا موږ زیاتره د سوات او کم نوردن ایریا سي دي د دوی تاریخ ته د دوی کلچر او د ټوریزم په حواله سره بیا کتابونه چاپ شي دي او بیا وس چې کم د سوات د حالات کم انسرجنسي چې راغلي وا کم دا بدامنی چی راغلی وا نو په دې حواله سره هم کتابونه موږ چاپ کړی دي او ما په خپل هم په دغه حواله سره زما یو کتاب چاپ شوی دی او سوات جلتا رہا بیا
تاسو نور کوم کتابونه تر اوسه موږ خپل شخصي چې تاسو لیکلي وي د نثر کتابونه دي او سمره دي
زما وو کتابونه چاپ شوی دي په دې کې یو کتاب ما د انګریزي نه اردو ته ترجمه کړی دی. زما کتابونو نامې دا دی چې زما وړومبی کتاب چې کله چاپ کېدو په هغه وخت کې زه طالب علم وم، کالج کې ما سبق وی، هغه د سواد د تاریخ په اړه دی، سواد تاریخ کې آینې مې. بیا زما دویم کتاب چې چاپ شوی دی نو دا د سواد یو مکمل پروفایل دی، لکه سواد سیاحوں کی جنت، په دې کې د سواد تاریخ هم دی او د سیاحت په حوالے سره پکې هم ګټور معلومات دي. بیا زما بل کتاب چاپ شوی دی ریاستی سواد تاریخ کا ایک ورق، په دې کتاب کې ما د ریاستی دور چیرې د غیصه سټرکچر او دغه مالیاتی نظام سو عدالتی نظام سو یعنی دا ریاستی صدم نظم ضبط چو دا ما پاغی لیکره ره. بیا زما بل کتاب چاپ شوی دی کړه چې په سواد کې حالات خراب او بدامنی وا اور سواد چلتا رہا. بیا زما بل کتاب چاپ شوی دی منزل به منزل چې دا د یورپ او د دوبۍ درې سفرنامې دي چې ما په کتابي شکل کې چاپ کړې دي. بیا بل کتاب زما چاپ شوی دی سوات میں شورش، نو دا انسرجنسی ان سوات، دا زمونږ د سوات یو زنانو ده چې په کالج کې لکچرر ده، هغې په انګلیش کې لیکلی او ما د هغې په اردو کې ژباړه کړې ده.
رئیس صاحب وبخښئ، تاسو چې دا کوم کتابونه لیکلي ټول مو په اردو کې لیکلي، تاسو د پښتنو سیمې یې، دا چې چاته مو لیکلي هغه هم پښتانه دي، ولې مو په اردو لیکلي؟
ها، د هغې وجه دا ده چې زمونږ پښتانه چې دي هغه د کتاب سره هغه ډېر زیات شوق نه لري، د کتاب مطالعه دومره نه کوي. بل زه چې په اردو کې لیکم نو زما مقصد دا دی چې زه دې کم اردو کم خلک چې په پښتو نه پوهیږي، پاکستان کې خو کم غټه ژبه چې ده هغه اردو ده او هر کسی ویلی شي او لوستی شي، نو زما خیال دا دی چې په اردو کې زه د خپل سیمې او د خپل پښتنو او د خپل خلکو خدمت کوم. زما کتابونه چې دي زما د سیمې سره تعلق لري، زما د پښتنو سره تعلق لري، زما د تاریخ، زما د کلتور
لوستونکي څوک دي؟ اردو ژبې دي که پښتانه دي؟
اردو ژبې هم دي، پښتانه هم دي. او نو په دې وجه باندې زما کتاب کدا په پښتو کې وای نو دا به ډېرو کمو خلکو کتو، خو چې په اردو کې دی نو دا په ټول ملک کې خلک ګوري او د دې ډېر ډېر ایډیشن چاپ شي، بار بار چاپ شي.
یعنی تاسو وایئ چې د خیبر پښتونخوا نه علاوه د پاکستان نورو برخو ته هم ستاسو کتابونه رسیدلي او اردو ژبو ویونکو د لوستې دي؟
لوستې دي، بالکل. او زما مقصد هم دا ده چې زه د خپل سواد تاریخ او د دې تهذیب او د دې د سیاحت په حواله سره هم د خلکو د خپل مسیج خپل پیغام ورسوم.
سید، تاسو سوات نه د شعیب سنز د چترۍ لاندې یوازې کتابونه خبره کړي که وخت په وخت مو مجلې یا میگزینونه هم چاپ کړي دي؟
ها، ما په ځکه کله په لسم کې سبق وی نو د کوه سجن په نوم یو رساله مونږ چاپ کوله چې د پدریو ژبو باندې وای، اردو، پښتو او کوستانی، توروالی خاص کر د بهرین داخل کې کما ژبه وای. بیا چې زه لسم دیالسم کې ومه نو د ماهنامه سواد په نوم مونږ یو مجله شروع کړې وه چې په هغې کې د هغې په وړومبۍ شماره کې د والی سواد چې ظاهر خبره چې هغه سواد خو دغه مرجر شی او والی صاحب خپل یو ژوند تیروو، هغه نور والی نه پاتې شوی، نو دغه د خدماتو د ستاینې په لړ کې دغه د ژوند آخري انټرویو ما او زما یو بل ملګری دی فضل محمود روحان صاحب چې پخپله ډېر ښه ادیب او شاعر دی، موږ د هغه نه انټرویو کړی وه. او په دغه وخت کې ما په کالج کې سبق وی، زموږ د سرک ښه کافي شمارې د دې چاپ شوې ډېرې ګڼې وتې وې، بیا په سوجه باندې بنده شوه. د دې نه علاوه په پښتو ژبه کې هم یو رساله د مینه په نوم موږ چاپ کړې وه چې زه د هغې مدیر وم او دا غیم خپوره غنی چاپ شوی وی، خیسته رساله وا، پای کی ډیر خیسته خیسته لیکونه به چاپ کیدل. بیا یو بل رساله چې کله سواد کې د حالات خراب وو د شعور په نوم منګه چاپ کړی وا، زه نور مرګری زما سره وو، نو په دې کې منګه چې په سواد کې کما تباہی شی وو نو هغه شیان په کې منګه چاپ کول. بیا چې د سواد بیا د آبادی چې کمی خبرې وي هغه به هم ډیسکس کولې په کې، نو شعور هم ډیره ښه رساله وا او ډیره به خلکو کتلا.
رئیس، بیا راغله برتانیا ته، دغه څنګه کیسه وا؟ ستونزې وی، سو مشکلات او کبس؟ تاسو خو داسې ښکاری ځنی سفرنامې مالوستې دي، کنه د سفر یو جنون چې دنیا دی وګورم او راغله دی خوته؟
زه په 2001 کې برتانیا ته په وړاندې ځل لاغله او ما زما شوق چې دنیا ووینم. بیا په 2002 کې ماته کاغذونه ملاو شو او خو زه برطانیې ته چې راغلی وم نو سدا سې ډېر زیات خوشحاله نه وم. سلګې ستونزې سلګې مجبوري داسې وې چې یاره څه وخت برطانیې کې ما ویستل غوښتل. هغه ستونزې خو بیا زما ختم هم شوې او په 2006 کې زه بیا واپس لاړم خپل وطن ته خپل هیواد ته. او دا مې سوچو چې زه به بیا واپس برطانیې ته رانه شم. خو کله چې په 2006 کې زه سوات ته لاړم نو هلته طالبانیزیشن شروع شو. ملا فضل الله خپلې سرګرمۍ شروع کړې وې او حالات ورځ تر ورځ خرابېدل. بیا په دغه وخت کې موږ ډېر کار کړی دی. ظاهره خبره ده چې زمونږ سیمه تباه کېده او مطلب دا چې کم خلک چې وطن طالبان وای هغو هم دغه سیمې ته او خلکو ته نقصان رسوو. او بیا چې د امن په نوم کم خلک راغلي وو نو هغو هم مطلب دا چې دا تمیز نه کړی د ګناګار او بې ګنا هغو هم داسې کارونه کړي دي چې خلکو ته زیان رسېدل ډېر زیات. بیا په دغه وخت کې زه هلته یو مقامی روزنامه وه ورځپاڼه وه آزادي زه د هغې سینیئر ایډیټر وم او د هغې ادارتي صفحه ما ایډیټ کوله. نو بیا د 2011 پورې زه هلته وم او هم لکه د خپلې سیمې دپاره ما لیکل کړي دي دغه ادارتي صفحه ما ایډیټ کوله. دا ما بالکل د سوات او د سوات د خلکو دپاره وقف کړي وه. نو بیا موږ ډېر کار کړی ډېر جدوجہد هم کړی دی د طالبانیزیشن خلاف او یا که سیکیورټی فورسز د هغو ځینې اقدامات داسې چې عام اولس بې ګناه اولس ته په نقصان رسېدو نو د هغې پر دې عمل کې بیا ما لیکونه کړي دي.
رښتیا یو پوښتنه ما نه هېره نه شي، تاسو د کتابونو خپرولو اداره لرئ، دا د طالبانو په وخت کې مالته وه نو تاسو ته څه د امکانې ستونزې دوی نه وې جوړې کړې؟
د کتابونو په لړ کې خو ما ته ستونزې او صدمکیانې نه دي میلاوي شي. البته ما چې به کوم خپل کالم لیکو په آزادی اخبار کې نو داغه په حواله سره ما ته د طالبانو هم دمکیانې میلاوي شي دي او سیکیورټی فورسز به په پرشرایز کوله ما. او بهر حال یو داسې ژوند و چې ډېر د ډیفریشن ژوند و دا تکلیف ژوند و. خو بهر حال موږ لکه کار کړی دی او سداسې یره طرحه په ځانو نه ده خوره کړې چې د هغې له وجې نه موږ قلم خپل قلم بیا نه ده استعمال کړی. موږ خپل قلم خو په نه ده استعمال کړی.
تاسو د سفرونو سره وی چې شوق مو وغوښتل مو چې نړۍ وګورئ نو دا راته وایي چې څومره ملکونه مو کتلي دي راهیسې؟
ملکونه خو به مې کتلي کډیر نه خو دا یو
لګم نه دي
شپارس ول سنتونه به کتري. دا یورپ خو می تقریبا ټول کتل دی او بیا دا دوبۍ او دغه امارات د سوما سټیټونه چې دا ټول می کتري. سعودي عرب تم تلای ما او ول سنتونه به
او د دې ټولو سفرنامې مو هم بیا لیکلي.
د ټولو خو می نه دي، البته د دوبۍ او د یورپ د سفرنامې می لیکلي دي. دا زما درې سفرنامې دي چې هغه بیا ما یو کتاب چاپ کړی منزل به منزل په نوم باندې کتاب چاپ شوی.
تاسو نو وړاندې په پښتو کې افضل شوق صاحب چې هغه د سفرنامې لیکلي و ګامه مزل هغه هم د یورپ او د ځینو نورو هیوادونو د سفر نه پس سفرنامې لیکلي وې. د سفرنامې لیکلو لپاره کوم شیان ضروری دي؟ تاسو په ټیپ کې سره ریکارډ کوئ وخت په وخت چې چیرته کوم خار ته ځئ هلته نوټونه اخلي بیا وروسته کوم هغه وخت کې لیکئ وروسته لیکئ څنګه چلی؟
زما سفرنامې داسې چې دا داسې روایتي سفرنامه نه ده. عموما خو سفر څوک چې سفرنامه لیکي او په دې نیت ملکونه ګوري نو هغه ځان سره ډایري یا کافی راغستی او پای کې معلومات لیکي او بیا چې ټول سفر ختم شي نو پای پسې مطالعه کوي او جغرافیا او تاریخ د هغه ځایونو لټوي او بیا کینی او بیا په یکسوی سره لیکل کوي. زما معامله بدل وه. ما سره خو بل لپټاپ و. نن چې به کم شیان ما وکتل زه به وګرځېدم ماښام به کینه سما به ما ولیکل. زما سفرنامه چې ده په دې کې داسې تاریخ او دا شیان نشتی. دا سچې ما لیدلې دي نیغ په نیغه ما بس لیکلي دي. دا زما مشاهدات دي او زما محسوسات دي چې ما لیکلي دي. نو ما به د ورځې چې څه ولیدل ماښام به ما ولیکل. ما په دې پسې داسې اضافي کار نه کړی. بل په سفرنامه کې اکثر خلک ځینې خبرې داسې واچوي چې هغه فکشن دی جوړ
کړي. ځینې ملګري چې سفرنامې لیکي نو ډېر ملګه مساله واچوي چې لوستونکي زیات پیدا کړي ځان ته.
تاسو صحیح وایئ نجیب صاحب. زما په سفرنامه کې بیخي داسې څه نشتی. ما هغه خبرې لیکلي کوم چې ما لیدلې او محسوس کړې مې دي او انتهایي په ساده ژبه کې مې لیکلې دي. او دا زما د سفرنامې چې دي دا اخبار کې قسط چاپ شوی هم بھی تکندن بزو کر دے دب ماخام بدام ولی کر بیا به دوباره نظر واچو او بیا به اخبار ته ولیکل په ایمیل باندې او بلوز په اخبار کې چاپ شو نو پاره به خلکو ډیره خو خکړی دي خلکو په تبصره به هم کوله او خلکو بیا زما زین مرګرو ماته چیرې دا هوتا ډیر خسته سفرنامه لیکلی دي په کار د کتاب شکل کې چاپ شیندا به خوندې شي بیا په کتاب شکل کې چاپ
شي کوم دا سه ودونه دي چې تاسو تر اوسه نه دي کتلې ورمان لري چې هغه مو ګوري او دا غو سیمو د خلکو سره هم ملاقات وکړي هغه سیمه هم وینې او دا غو سفرنامه ملک
ا زه کینیډا ته نیم تله امریکا ته نیم تله استرالیا ته نیم تله خایشلرم چې د ملکون تلا شمه او الته چې سو وینم او دا غزي کوم معاشرتي ژوند چې دا غزي خلک څنګه ده زړه مې وایي چې دا ملکونه مې وخت او بیا مې د دې په حوالے سره لیکل وکړل
ارمان مو پوره شه درته وایي چې یو ادیب او لیکوال او صحافي دا خو په آرام نشي کېناسته سواد کې چې وایي تاسو په مثلا اخبار لته کالم به ملک خپل شایتي دارا موالته برته دلته په برتانیا کې جوان څنګه ده څه کوي تاسو
برتانیا کې خلاول چې په لندن کې مو نوزه په اردو اخبار کوم دا غوسه سب ایډیټر ومه یو لس میاشتې یو کال ما دا غوسه کار کړی دی بیا دا غوسه زه په کمپیوټر سیکشن کې ومه نو دلته هم وس زه چې دلته ما زه واقعده کالم لیکم او زما کالم په د ازادي اخبار کې هم چاپ کیږي دا زمونږ لوکل نیوز پیپر دی او دا د اسلام آباد نه هم خپریږي بیا دلته چې کوم جنگ لندن دی نو پاکي زما خباقه دا کالم چاپ کیږي د ډیر وخت نه
صحیح او د دې ترڅنګ درته وایي چې د برتانیا کې تاسو ژوند کوي ستاسو د پلرنۍ سیمې د سواد په اړه د دې ځای خلک څومره خبرې د برتانیا خلک یا نورو هیوادونو خلک چې دلته استوګ نه لري په لندن کې په برتانیا کې نو دوی د سواد نه خبر دي
سواد خو یو ډېر پرامن سیمه پاتې شي دا د ډېر وخت نه دلته په خوا چې ده کله چې زه طالب علم وم سټوډنټ وم نو ډېر انګریزان به راتلل او زما یاسې چې موږ به سکول یا د کالج نه چې به راتلو نو زمونږ د مقامي دکانداران چې دا خو ډېر تعلیم یافته نه وو نو اکثر به موږ ته آواز وکړو چېرې دې څه وایي موږ به ته ترجمانۍ کردار پکې ادا کړو نو سواد خو په ټوله نړۍ کې مشهور دی د خپل ښایست په وجه باندې او د خپل کلچر هیریټیج په وجه باندې سوات یو ډېر کلتوري ځای پاتې شوی یو ډېر تاریخي ځای پاتې شوی دی په زرګاو کال مخکې دا د بود مت یو ډېر اهم مرکز پاتې شوی دی تر دې چې یاره په سوات کې چې په لرغوني وخت کې بود مت سومه په ترقۍ وو سومه په عروج وو نو د چین او د دې خواوشا ملکونو نه به خلک راتلل هلته یونیورسټۍ وې د بود مت تعلیمونه به حاصلول او بیا به تلل او دغه تعلیمونه بیا به هلته بود مت خپرو نو ما خو په کتابونو کې لوستی دي چې را چین شو بوتان شو سریلانکا شو یا د خواوشا د کم بودیست ملکونه چې دي هیوادونه چې دي نو د هلته بود مت د سوات نه خور شوی دی او سوات هم د بود مت لپاره یو ډېر مقدس ځمکه ده اوس هم ځای په ځای د بود مت سټوپی دي د هغو لرغوني اثار دي او بودیان چې راشي نو هغه ډېر په سوات د خپل عبادت دغه خپل زړو زیګون ته چې ځینو ډېر په احترام سره ناسي عبادتونه پکې کوي کله چې سوات په امن کې اوس هم امن راغلی دی او لږ لږ خلک کم فارنرز چې دي هغه راځي او خاص کر د پخوا به د چین نه او د جاپان نه او د کوریا نه د دې نه به ډېر خلک راتلل او نه صرف هغو به د سوات د ښکلا نه مزه اخیسته بلکې د هغو په ذهن کې به دا وه چې سوات د هغو یو ډېر مقدس ځمکه پاتې شي لکه څنګه زموږ لپاره مکه مدینه ده نو هغو به په دې نیت راتلل چې موږ به خپل دغه زاړه کم ځینې دي زیارتونه به هم وکړو
ما د پښتون یو مقصد دا مو چې ملاله یوسفزی باندې د چر سوات بریدو شو دغه نه پس هغه دلته لندن ته راغله برتانیا ته راغله هغه ته نوبل انعام ورکړل شو د نوبل انعام چې د چا په برخې د هغه سیمې سره د خلکو علاقه زیاتېږي خلک د هغه سیمې په اړه پیژنګلوي غواړي نو د سوات سیمې هم د لرغونو آثارو په وجه باندې د بودایانو په وجه باندې ډېر شهرت درلودلو د دې پیښې نه پس د سوات سره د خلکو علاقه زیاته شوې ده تاسو په خیال
دلته اوس دوه خبرې دي چې کله په سوات کې طالبانایزیشن شروع شو نو سوات ډېر زیات بدنام شو یعنی د عام لکه په دنیا کې د خلکو دا خیال و چې د سوات هر وګړی به دغسې طالب وي او داسې دهشتګرد به وي خو داسې نه ده د سوات خلک خو ډېر مهذب دی ډېر شایسته دی او تعلیم یافته دی دا خو په مونږ باندې دغه طالبانایزیشن مسلط کړی شوی و. په دې کې زموږ څه قصور نشتی، د سوات عام ولس ډېر ښه ولس دی. نو دغه چې کله بیا په ملالی یوسفزی باندې برید وشو، نو دا خبره خو بیا دنیا ته لاړه لکه ګلوبل شوه. نو زه خو دا وایم چې د هغې مونږ ته فایده بیا میلاوه شوه، ځکه ملاله زمونږ د سوات بچی دی او هغې بیا د سوات کم سافټ امیج چې دی، د امن کم پیغام چې دی، هغه بیا خور کړی دی. او کم دغه تور چې په مونږ لګېدو چې دا دهشتګرد دی یا دا طالبان دي، نو تر ډېره حده پورې هغه د دې صفایي کړی دی ملاله یوسفزی. نو دا زموږ لپاره د فخر خبره ده چې هغې ته دومره غټ ایوارډ میلاو شوی دی، او بلکې زم د ثابت سواد لپاره نه، بلکې د ثابت ملک لپاره د فخر خبره ده،
د ټولو پښتنو لپاره د ویاړ
خبره ده.
ډیره زیاته مننه فضل دی ربی رئیس صاحب چې دیدن مو کور ته راوړو راته، او مونږ ډیر زیات مو نازولو د خپلې تجربې په رڼا کې مخکلي خبره را سره وکړلې، کور مو ودان.
ډیره مننه نجیب صاحب او د مشال ریډیو ډیره مننه چې تاسو ماته دا مقرر کړی چې د خپلو خیالاتو اظهار وکړم.
مننه کور ودان. درنو اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې دی خپرونې ته مو غوږ نیولې و. د فضل ربی راهی صاحب سره نورې خبرې هم کېدای شوې، خو د سټوډیو د ګړیستن خی چې زموږ د خپرونې وخت هم دومره و. تاسو نه هم مننه چې د خپرونې ته مو غوږ نیولې و. هم دې دعا درنه اجازه غواړو چې پاک الله مو په خپلو مقصدونو کې کامیاب لره. الله پامه.
سلام سے ہر سڑی کمنو بلے 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 بلے